په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د خبرونې په دوهمه نیمه کې د تر شنه آسمان لاندې خبرونې بحث اوري چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي پر لارو چارو سرخی خو اوس پام وکړي لنډو خبرونو ته.
د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی په افغانستان کې د خلکو د رایو لارې د دولت پرامنځته کې دوه ټینګار وکړ. رئیسی دا خبرې بیګا په یو مفصله ټلویزیونی مرکه کې وکړې چې د ایران ولسمشر مانی هم په خپلوي پاڼه خبرې کړي. د ایران ولسمشر په دې مرکه کې د افغانستان په تړاو زیاته کړه چې د هیواد کلونه جګړو سخت ځپلې، امنیت د ایران د سوکالۍ لپاره هم مهم دی. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر لویګی دیمایو وایي خایي هغه حکومت په رسمیت ونه پیژني چې طالبان په افغانستان کې جوړوي. دیمایو پرون په قطر کې وی غونډه ته د ویډیو کانفرنس لاله ری ویل په کار د چ افغانستان کې ټول شمول حکومت جوړ شي او باید په دې واد کې ترګر پرې نه خودل شي چې آزاد فعالیت وکړي. په پنچیر کې د طالبانو او د مقاومت د ملي جبهې د جنگیالیو ترمنځ نن په شپږم ورځ هم جګړې دوام کړی دی. لسیمه څخه د راپورونو لمخې دواړه خواوې مقابل لوري ته د درنو مرګوبلو د اړولو اداوي کوي. طالبان وایي د پنچیر اریان شتول انابا خنجاو ابشار ولسوالی نیولی. اخوا د ملي مقاومت جبهه بیا د پنچیر په جنوب سیمه کې تاکتیکی شاتګ منی خوایي سلګونه طالبانی وجلی یو شمیر ژوندۍ نیولی او د دغه ډلې اکثر جنگیالي ماسره کړی دي. د نړۍ د شلو مخبرواد اقتصادونو یا جیشل هیوادونو د روختیا وزیران به نن په ایتالیا کې د کووید 19 پر ضد مبارزې په لارو چارو باندې بحث وکړي. او د ټوکیو د 2020 په پارالمپیک سیالیو کې د افغانستان دوه لوبغاړو ته نن یک شنبه موقع ورکړل شو چې دغه لوبو د پای په مراسمو کې د خپل هیواد له ملي بیرغ سره په پریډ تیر شي. حسین رسولی او زکیه خدادادی د افغانستان استازي دي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروان يم. په دې خبرونه کې چې د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره په هلو ځلو خبرې کوو. ملګری ملتونه په پام کې لري چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د سپتمبر په 14 د افغانستان لپاره د بسپنی د ټولولو یو پراخ کانفرنس راوبولي. په دې کانفرنس کې چې په جنیوا کې جوړیږي د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش هم برخه اخلي او تمره چې په افغانستان کې د بشري بحران په پراخیدو هم پکې خبري وشي. د ملګرو ملتو ویان استيفان دوجاریک پرون جمعه په یو بیان کې وویل دا کانفرنس له افغانستان سره د بشر دوستانه مرستو د عملیاتو د دوام لپاره د مالی مرستو د جلبولو په مقصد را بلل شوی دی. تر دې مخکې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د لوی کمشنری ویان بابر بلوچ له نړۍ غوښتنه کړې و چې خپل تمرکز له افغانستان او افغانانو څخه بل خواته وانړوي. د بلوچ په وینا په روان میلادي کال کې ل شپږو لکو زیات افغانان په بیلا بیلو دلایلو بې ځای شوي چې په سلو کې اتیا شزیا او ماشومان دي. ل بلې خوا د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د ژمي ل راتلو مخکې د انساني ناورین د مخنیوي لپاره د چټکو اقداماتو غوښتنه وکړه. هایکو ماس پرون د وژې په 12 وویل د مشخصو اقداماتو او همکاریو لاره د داسې یو ناورین مخنیوي ممکن دی. ل بلې خوا د بشري حقوقو د څار سازمان له افغانستان سره د مرستندوی هیوادونو او ټولنو د بیړنۍ او بشري مرستو غوښتنه کړې. د هیومن رائټس واچ د آسیایي څنګ مشي پاتریشا ګاسمن دا غوښتنه پرون له ازادي رادیو سره په خبرو کې وکړه.
They should agree to support NGOs.
مرستندویان باید پر دې موافقه سره وکړي چې د غیر حکومتي ټولنو او د بشري مرستو او اساسي خدماتو د نورو رسوونکو مؤسسو ملاتړ وکړي، څو پلانونه جوړ کړي او په افغانستان کې د یو ناورین مخه ونیسي.
همدا غوښتنه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی هم کړې ده. شاغل قریشی پرون پر نړیوالې ټولنې شاخ وکړ چې په افغانستان کې د اقتصادي بحران د مخنیوي لپاره له دې هیواد سره مرستې وکړي. افغانستان له یوې خوا له وچکالۍ سره مخامخ دی او له بلې خوا نړیوالې مرستې درېدلې او دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتو له وړاندې لا ویلي وو چې په افغانستان کې تر 14 میلیونو پورې افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. د وروستیو جګړو له کبله په لکونو افغانان بې ځایه شوي، کورونه نړیدلی او د ژوند وسایل له لاس ورکړی دي. د نړیوالو مرستو به تر یوه حده د افغانانو کړهونه کم کړي، خو یقینا چې پایته نشي رسولی. په روانه خبرونه کې له افغانستان سره د نړیوالو د بشري مرستو د جل په لارو چارو او د نن په افغانستان کې پر داسې اقداماتو خبرې کوو چې په نتیجه کې د افغانستان اقتصاد په پښو ودریږي، فقر کم شي او د افغانستان او افغانان د نورو له احتیاج تر یوه حده پوري یا تر ډیره حده پوري خلاص شي. البته طبعاً چې انسانان او دولتونه یو بل ته تل اړتیا لري، یو بل سره به کومک کوي، خو د افغانستان وضعیت له نور نړۍ سره فرق لري. په روانه خبرونه کې زموږ میلمانه دی محمد یونس مومن، د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونو لومړی مرستیال، عبدالنصیر رشتیا چې د وسپنی ویلی کولو د فابریکو اجرایی رئیس دی، او همدارس د پوهنتون استاد شاغلی عبدالله واحد یار. مومن صاحب، اول به په دې خبرې وکړو چې په افغانستان کې د خلکو وضعیت له اقتصادي نظره څومره خراب شوی دی. ملګری ملتونه وایي چې له 14 تر 16 میلیونه پورې افغانان بشري مرستو ته عاجل او فوري مرستو ته اړتیا لري. ستاسو معلومات څه دي؟
او سلامونه تاسو ته او استاد ته طریقه څخه تاسو محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم. په تلا دی وکی چې در دې ساته ټول اوریدونکو شورت تیر کړی وي، او په سټوډیو کې تاسو ملمنو ته شاغل رښتیا صاحب او وحیدیار صاحب ته خپل سلامونه علیکم. سروان صاحب، تاسو به تر معلومه ده چې افغانستان تقریبا 2 کاله جنگ بیا دا څلور پنځه کاله کې افغانستان د یو مشکلاتو د جنگونو چې و تقریبا د جنگونو خلاص نه دي چې اوس په یو میاشت کې تقریبا د یو کال یا یو نیم کال د مخه د جنگو ډیر زور اخیستی. د جنگو د وجه ډیر خلک تقریبا د یو ځای څخه بل ځای ته مهاجر شوي دي. د خلکو تقریبا د غزمش د قندهار یو ولسوالۍ چې تاسو درکم د ارغنده ولسوالۍ یا نور ولسوالۍ کې هلت ډیر څه ضرورت ده. فکر کوم چې افغانستان د پاره د بسازي لپاره اوس یو شمو کې برابر ده، او دغه امکار موسسې یا حتی چې دا باید افغانستان سره په د مسؤلینو په پیشنهاد او په د خلکو په غوښتنه باندې پر همکاري او کومک وکړي. که چیرې دا کومکونه راځي، د فکر کوم د افغانستان په اقتصادي پرمختیا او پیاوړتیا کې یو مهم رول لوبوي. نو دا زما غږ دی ولې خامخا د خلکو
لپاره مومن صاحب دا مرستې چې کیږي هم نو یوازې فوري مرستې دي، لږ خلکو سره چې لوږې سره مخامخ دي، لږو سره به عاجل مرستې کیږي لکه غنم او وړه نه پېژمه غوړي او داسې شان. نو څه فکر کوي چې دا خو باید طبعا چې دی موقتی مرستې وي او د لنډ وخت لپاره به وي، اساسي حل لار خو به دا نه وي. په اساسي حل لارې به هم وروسته خبرې وکړو. رښتیا صاحب، تاسو کرا ته وایس چې تر څه حده پورې خلک لکه څنګه چې ملګري ملتونه او نورې نړیوالې ټولنې وایي چې افغانان ډیرو جدي او عاجلو مرستو ته ضرورت لري، د په دې برخه کې له نړیوالو څخه ستاسو غوښتنه سره چې څومره ژر افغانستان ته مرستې واستوي؟
ډیر تشکر. زه مسل کوال خپل سلامونه جناب مومن صاحب او تاسو ته او نور اوریدونکو ته دړی کوم. د مو په نظر سروې چې تر اوسه شوې ده د نړیوالو مسؤول خپل زه فکر کوم چې دا غنه بیشتر د مش خلک په فقر او بیکاری کې ده. یعنی تقریبا د 95% اوس په افغانستان کې عوام خلک د فقر کرخې لاندې ژوند کوي، او تقریبا 15% خلک بیکاره شوی ده. ځکه چې فقر او بیکاری یو مسیر لري. کله چې یو نفر په افغانستان کې بیکاره شي، نو هغه نسی کولای شي د خپل هغه روزمره ضرورت یا مواد غذایی یا خوراکي ځان ته تریه کړي، نو مستقیما ځي د فقر په دایره کې ننوځي. نو پس له دې چې یو لوی تحول په افغانستان کې راغی، تقریبا 15 زره کارمندان د دولت څه نو ملکی وو او څه نظامی وو دا کسان خپل کار لاسه ورکړه. ځکه چې د دوی ژوند وابسته په هغه معاش وو. کله چې دوی معاش اخیسته، خپل هغه ژوند ګزارې پکې کوله. اوس کله چې نوی تحول راغی، دا خلک هم بیکاره سو او مستقیما د فقر په دایره کې شامل سو. یعنی د فقر تعریف په هر ایواد پورې فرق لري. لکه فقر په پاکستان کې بل رقم تعریف لري، په ایران کې بل رقم، او بل اخر په امریکا کې بل رقم. خو په افغانستان کې بل رقم تعریف لري. فکر په دې معنی چې په افغانستان کې داسې تعریف کیږي چې یو نفر ونشي کولای چې خپل هغه اولیه محتاجات یا احتیاجات رفع کړي، یعنی هماغه وړه غوړي وریجه دا شان ځان ته آماده او تیار وکړي. کله چې کارونه لري نو مستقیما د فقر دایره ته ځي، یعنی هغومره پیسې نه لري پس انداز چې کچېته د یو ورځ یا دوه ورځې بیکار شي او خپل ژوند ورسره تیر کړي. نو په دې اساس زه فکر کوم چې 95% د افغانستان خلک د فقر کرښه لاندې ده، او زه فکر کوم چې کچېته عاجله مرسته افغانستان سره ونسی نو دا ډېر یو فاجعه او یو بحران ته ځي، ځکه چې تاسو پیږئ په دغه 40 کالو کې متاسفانه د اقتصادي زیربناو کې هغه څه کار نه ده شوی چې په دا اصل شرایطو کې چې د نړۍ کومکونه قطع سو او یو لوی تحول په افغانستان کې راغی، په داخل موږ کولای شو د افغانستان حکومت چې خپل خلک لپاره هغه ضروریات شانې یا هغه ستراتیژیک توګه په تهیه او مسایده کې. نو د افغانستان اقتصاد متاسفانه چې وابسته په خارجي مرستو پورې اړه لري، او د افغانستان اقتصاد متاسفانه چې وارداتي اقتصاد ده، د نن په افغانستان کې په زیربناو باندې هیڅ کله کار نه ده شوی. اگر چې په افغانستان کې فصل مرحله د بازسازی، یعنی فصل دی چې طالبان په اول ځل کې په افغانستان کې ماته وخوړله او بیرته لاړه او نوی حکومت راغی او جامع جهانی دلته راغی، ټول افغانستان کې تقریبا 15,000 فابریکې فعال شو، او په دا فابریکو کې تقریبا 3,000,000 اضافه کسان په کار وګمارل شو. خو متاسفانه داسې یو حمایوي سیاست د کورنۍ تولیداتو یا د کورنۍ سرمایه ګذاري په برخه کې وجود نه درلود. دا باعث شو چې بیرته ایسته دا سرمایه افغانستان متاسفانه چې ووزي. او بل مهمه عامل د فقر د افغانستان همدارنګه چې جناب مومن صاحب هم ورته اشاره وکړه، د جنگونو د نامی د مهاجرتو او د افزایش جمعیت، دا ټول عوامل چې په افغانستان کې داسې ونه د فقر کې ورځ تر بل ورځ زیات کیږي. او متاسفانه په همدا وخت کې د حکومت توجه یا د حکومت سرمایه ګذاري په همدا 40 کالو کې ټول په د امنیتي سکتور کې، یعنی او یاسلنا سرمایه گذاری په امنیتی په سکتور کې وشو او د نور بخشو کې سرمایه گذاری شوې ده. نو که چیرې د جنگ ختم شي او افغانستان او کولای شي چې یو مشموله حکومت جوړ کړي چې داغه د ټول د افغانستان د خلکو او قومونو خوښ وي، نو زه امیدوارم چې تر 15 کال نور ان شاء الله دا فیصدی د فقر او بیکاری ډیر کده کیږي، ځکه چې تاسو پیږئ چې افغانستان یو زراعتي هیواد او تقریبا درویه تر 80% خلک په زراعت
مصروفه ده. رښتیا سه په دې موضوع به لږ وروسته خبرې وکړو چې څه باید وشي، څه ډول کېدای شي چې افغانستان په خپلو پښو ودرېږي شي، د نورو له احتیاج تر ډېره بېغمه شي. په دې به لږ وروسته خبرې وکړو. مومن صاحب تاسو ته درځم، درې اونۍ پوره کېږي چې افغانستان دولت نه لري، دا د یو هیواد لپاره ډیر وخت دی. درې اونۍ د حکومت نشتون، یعنی درې میاشتې، یعنی درې اونۍ د پروژو د همداراز بانکونو حکومتداري او هر څه ولاړ حالت، دا به تمن چې پر اقتصاد او د خلکو پر ژوند اغیز لري. لکه تر یوه حده پورې شاغل رښتیا هم دې مسلو ته اشاره وکړه، دې حالت ستاسو په نظر د خلکو پر اقتصاد څومره اغیز کړی دی؟
تاسو بهتره معلومه ده چې په افغانستان کې ډیر خلک دومره عاید لري چې سهار غټي او ماښام خوري، نو د پرداغه خلکو پر اقتصاد باندې ډیر تاثیر کړی. تاسو بهتره معلومه ده نن موږ د سرای شهزاده خلاص کړی او تقریبا د افغانستان صادرات واردات چې روزمره جریان لري، یعنی تقریبا پرون ول مورسم تقریبا اضافه تر 350 موټر مو صادرات ترلودل او واردات هم په دغه کچه. پرون هم د تورخم په بندر کې چې کوم مشکلات و تش کانټینر چولاړو هغه موضوعات خلاص ول. ولې زه فکر کوم چې یو ورځ هم د بانکو درې د سرای شهزاده کې د افغانستان د خلکو پر اقتصاد باندې منفي تاثیر کوي. ولې فکر کوم چې دوه درې شنجه د افغانستان په اقتصاد کې به پرمختګ راولي، هغه د چنور ک په افغانستان کې جنگ ختم سی زه فکر کوم چې یوازې د جنگ مصرف به حد ډیر وي د آبادی د مصرف د جنگ مصرف په افغانستان کې نوی د افغانستان پر اقتصاد باندې ډیر یو مثبت اغیزه کوي. خارجي سرمایه گذاران دغه اوس هم دې ته لیواله دي چې د افغانستان په جنو پروژو کې سرمایه گذاري وکړي، یعنی دا زموږ لپاره یو د خوشحالۍ زیری دی. تجاران په احرام او فضا کې کار کولای شي تقریبا د هرات در کابل چې موټر راځي هیڅوک نه ورته درېږي چې ماته یا غیر قانوني اخاذت نیوي کې یوه چې تا مال چیرې مسول کړی دی په یو هرات کې چې محصول شو دلته په کابل کې یا در بدخشان پورې یا در تورخم پورې هیڅوک نه ورته درېږي چې دا یو څه کاري تاسو خبرې کې اشاره وکړم چې بانکونه هم د افغانستان په سکتور کې د شارک حیثیت لري. اقتصاد یې زړه دی د یو مملکت او شارک یې بانکونه دي. نو که بانکونه نه وي موږ نشو کولای خپل تجارت د نورې دنیا سره ونیسو. ولې اوس وعده شوې ده انشاءالله چې د افغانستان بانکونه هم فعال کیږي. اوس خو داسې تقریبا په حال دي چې په یو خاصو شرایطو دپاره فعال دي. زه فکر کوم چې د افغانستان بانکونه هم دې ته موږ امیدواري لرو څو وخت چې د افغانستان د بانک ټولنی او صرافانو د افغانستان بانک د مشرتابه سره ملاقات کړی وو په یو کمیسیون کې چې موږ وو په اقتصادي کمیسیون کې چې موږ ملاقات کړی وو وعده هم دا و چې موږ ټول اقتصادي اړخونه سنجوو او ان شاء الله به په مکمل توګه پالیسی یو شی خوش خبری دی ان شاء الله د ټیټه لپاره چې موږ هغه کانټینرونه چې په کراچۍ کې باندې دوه د ټیټه لپاره هم حاجزلې په چټکۍ سره روان دي یو څه مشکل خو به د 50% مشکل ان شاء الله چې سره یې څه ده خلاص دي بیا درغه اضافه تر ډېر برید زموږ مشکل په دې کې حلېږي چې موږ خپل ټیټه نیو کو او هغه څه چې زموږ مالونه ولري دوه په خلاصون کې به کوشش وکړي یا دوه په واردولو کې افغانستان ته به ډیر کوشش وکړي. نو ان شاء الله کوششونه روان دي پنځله سور دي یا شل ورځې د حکومت کېږي لکه رشاد صاحب چې بعض خبرو ته اشاره وکړه چې خلک خامخا بیکاره دي بیرته چې دا مرغم کېږي په اداراتو په دولتي اداراتو کې یا خپل هغه حقوق را سره وړي نو خامخا درغه به څنګه اقتصادي مشکلات به د خلکو د منګيري وي. ولې ارزو مو دغه چې امارت اسلامي افغانستان هم
درست
ډیره ته وجود کې هغه خلکو ته چې په بیکاری کې دي دغه د فایل باید ډیر کوشش وکړي.
ډیره مننه سلامت اوسه. آیا فعلاً فابریکه فعال دي او که پټه په ولاړ دي؟ م تیرونه یو کې چې موږ خبرې کړې وې په هرات کې مثلا ویل چې اکثره فابریکې پټه په ولاړ دي کار پریشه دي ځینو ویل چې خپل کارګر رخصت کړی دي ځکه چې فابریکې ولاړ دي او د دې کابل ډیر خلک نور هم بیکاره شوې دي.
زه راتلم په دې موضوع باندې به راتلم چې بلې خپل پښتانه باید لدی چې دا تعامل راغی یو دوه درې ورځې ځینې مشکلات موجود وو نو اوس الحمدلله په افغانستان کې ټول فابریکې فعال دي او جدي همکاري د امارت اسلامي افغانستان له خوا مشارکېږي. خو مشکل اساسي نو یې څنګه د موږ دا و چې دا اقتصادي نهادونه بند شو، بانکونه بند شو او د حکومت ادارې بند شو، دلګ زره تر اوسه هم مشکل ستونزه لري او نور بحثونه په پاکه نور ډیره خبر مختک شوې ده. پر مثال موږ په دوه کالونو کې کولای شو د هوسپن د زړې اوسنه قاچاق مخنیوي وکړو نو شپه ورځ موږ په دې باندې کار وکړو. متاسفانه موافقه نه شو چې دا بند شي. خو یو دلیل چې موږ د امارت اسلامي مقامات سره خبر وکړو او زموږ ستونزه ورسره شریک شو نو په یو ورځ کې دا ستونزه زموږ حل شو. اوس نو د اوسنه قاچاق نه د افغانستان د باندې دي د زړه اوسپنه او نه پخا اوسپنه د نور هیوادونو په غیر قانوني قاچاقي لارې او پرته له دې چې د ګمرکي محصول سره د افغانستان ته راځي دا یو خزیره سرمایه‌گذار او صنعتکار لپاره ده. کچېته داسې یو ماحول یو زمينه مساعده سي چې حکومت سرمایه‌گذار او صنعتکار سره همکاري ډیر نږدې همکاري ولري نو زه فکر کوم چې سرمایه گذاري لپاره ښه شرایط به برابر شي او نور خلک هم به تشویق شي چې دننه په افغانستان کې سرمایه گذاري وکړي. او مهمه خبره دلته ده چې زه غواړم ستاسو له برنامه نه جرام مومن صاحب هم په شتون لري دلته وایم که چېرته امارت اسلامي افغانستان غواړي چې د افغانستان په افغانستان کې کاروبار ډیر شي او مشکلات حل شي او رشد اقتصادي حداقل رامنځته شي نو مهمه خبره دا ده چې لکه پخوا چې پخوانی حکومت همیش کله چې دوی کوم قوانین یا مقرره یا پالیسی جوړوله نو دلته رسمي نهادونه لکه اوتاق صنعت او تجارت، لکه اوتاق صنایع مدن افغانستان، اتحادیه یا انجمنونه شتون لري. نو باید د دوی سره په مشورې مختلف شي. که چېرته دوی خپل فیصلې کوي یا پالیسي او مقرره یا قانون جوړوي، نو دلته به سکتور خصوصي لپاره ډېره لویه ستونزه جوړېږي. لکه چې مخکې چې دا بدلون راغی، نو امارات اسلامي له مسؤولینو طرفه په مالیاتو کې په نورو مسایلو باندې ډېر جدي تغییرات راغی، چې موږ خپل هغه تشویشونه او نګرانۍ له دوی سره مشارکه کوي. که چېرته په دې رقم نوې ادامه ومومي، نو دلته د داخلي افغانستان تولیدات هم زیاته ویني، او اخواته د دولت د عوایدو کمښت هم منځ ته راځي. نو زما هیله دا ده چې یو مسؤولین همیش سکتور خصوصي سره په مشورې لاسي دوي مشورې طرحونه او ستونزو لپاره مشورې وکړي، او بل له طرفه کوشش دی وکړي چې دا یو فرصت او زمينه مهیاسي چې نور هیوادونه خارجي سرمایه گذاري ته مونږ جلب وکړو، او داخلي هغه پنګاوال چې په بهر کې پنګاونه کوي دا هغه تشویق کړو چې افغانستان ته راشي سرمایه گذاري وکړي. تر څو چې دوه مشکله چې اوس په افغانستان کې شتون لري، او ته په خوانه هم پندشل ورځ کې اضافه شوې ده فقر او بیکاری، تر څو چې موږ دا دوه مشکل یا دوه ستونزه دننه په افغانستان حل نکړو، نن نشو کولای چې امنیت راسي، او نشو توانېدلای چې یو ښه حکومت ولرو. ځکه چې همیشه تاسو په لیدل یاست چې مخالفین د حکومت همیشه سرمایه گذاری یا سربازگیری د هغه مناطق نه ده چې هلته ډیر فقیر نشین، ځوانان بې وزګار دي، بیکار دي، دا غوښته نه دوی سربازگیری کوي، او بیرته د امنیت داخلي یو لوی مشکل جوړوي.
اوس د پانتون استاد شاغله عبدالله واحد یار هم د ټلیفون لارې را سره دی. دی اوریدونکو خبره چې کله طالبانو حکومت هم په رسمیت ونه پیژندل شي، نو د افغانستان ستونزې به نوري هم زیات شي. ستاسو په نظر باید څه وشي چې د افغانانو دغه کړاوونه چې د لوږې او فقر په برخه کې لري دا کم شي؟
سلام تاسو درنو اوریدونکو ته ډیر زیات مننه. ډیر مهم موضوع ته مو اشاره درلوده. یقینا افغانستان په دې تیر او اخر کې له دوه ډیر مهم اړخونه رنګ جوړ، یو جنگ جګړه وا چې هغه خوشبختانه ختمه شو، بل اقتصادي بحرانونه ول. نتا ست معلوم ده چې د افغانستان اقتصاد اوس په آسیایي هیوادونو کې تقریبا $200 بلیون اقتصاد ده، او ډیر تر ډیرو هیوادونو زموږ اقتصاد ښه ده. نو البته د آسیایي هیوادونو نه مهمه موضوع دا ده چې د هغې هیوادونو نسبت نفوس د نفوس او د مساحت د اراضي په تناسب باندې چې مقایسه سي، موږ په آسیا کې په بهترینو اقتصادونو کې راځو. البته په دې اواخرو کې دغه اقتصاد ډېر زیات ووهل شو. جنګ جګړه په دې تیرو 5-4 کلونو کې د افغانستان وضعیت ډېر بد حالت ته راغی. د 2001 کال نه را په دې خوا 2008 نه هم لسم موږ په بهترین موقعیت کې وو، په بهترین حالت کې وو. سیغې نه بیا ښه حالت تراغلو، چې وروستي حالتونه یعنی له بد نه هم بدتر حالت تراغلل. اوس وخت کې افغانستان اقتصاد ډېر زیات ځپلی ده. د ما په فکر باندې تر ټولو مهم شی دا ده چې د طالبانو تحریک باید داسې یو نظام رامنځته کړي چې نړیوالو ته د منطقي هیوادونو ته ټولو ته د منلو وړي، بالخصوص امریکا متحده ایالات، اروپایي ټولنه، او په ټوله کې بیا نړیواله ټولنه ته د منلو وي. د ما په فکر باندې که چیرې داسې یو نظام رامنځته شي، زه په اطمینان سره تاسو ته وایم چې افغانستان بیرته د 2015، 2014، 2015 هغه حالات ته ګرځي چې افغانستان په ډېر سرعت د اقتصادي وده ډېره پر مخ روانه. نو د ما په فکر باندې تر ټولو مهم شی دا ده چې یو جوړښت، یو نظام په داسې شکل رامنځته شي چې تر څو د سرسازي وسي د سرمایه ګذارۍ لپاره. ډېر هیوادونه دي په ظاهره باندې ډېر ښه یعنی ښه اقتصادي یعنی ښه هیوادونه ښکاري چې د اقتصاد د پلوه به ډېر ښه وي، اما هلته د اقتصاد د سرمایه ګذارۍ لپاره د سرسازي نه وي. اکثره هیوادونه داسې دي چې یوازې هغوی په خپل ډومیسټک پروډکټ یا په کورني هغه باندې تولید باندې اتکا کړې ده. نو افغانستان خوشبختانه یو د هغې وادونه ده چې ډیر زیات ډیر زر کولای شي چې خپل هغه سرمایه گذاران ځان ته راجلب کړي او لدې خاص موقعیت او لغه سرشاره طبیعي منابع چې لري کولای شي چې نړیوالو لپاره ډېر زیات اټریکټیو یا ډېر د مناسب وي. نو د ما په فکر باندې مهمه دا ده چې دې ته د حکومت ته په باید سمه شکل هم په ښه توګه رامنځته شي. یو شی چې ډېر زیات مهم ده، اوس وخت کې د افغانستان وضعیت تر ټولو بدتره دی. معنا دا چې اقتصادي ناورین یوې خواته، فقر بلې خواته، بیکاري بلې خواته، دا تر ټولو لوی چیلنج ده د افغانستان لپاره. تر ټولو ستره ستونزه هغه بشري ناورین ده چې اوس دوی ورسره مخ دي. یعنی زمه له یو قرار روان ده، که تاسو وګورئ په دې نوي حکومت په تشکیل کې تر اوسه پورې هیڅ افغان په خپل سبا باندې باور نه لري. نو دا هغه ستونزه ده چې د افغانستان خلک بدبختانه ورسره مخامخ دي. اقتصادي نظام، اقتصادي سکتور د موږ د ډېر ستر ګواښ سره مخ ده. نو دا هغه ستونزې دي چې موږ تاسو په اقتصاد باندې ډېر زیات منفي تاثیرات لري. او یو شی چې ډېر زیات مهم ده چې هغه موږ باید هغې ته خوشبینه واوسېږو، هغه دا ده چې په افغانستان کې بالخصوص کابل ښار کې چې تر ټولو لوی د سرمایه ګذاري مرکز او جنګ جګړه ونه شوه، د خلکو مال تاراج نه شو، او په ډېر داسې شکل باندې چې هغه سموت هینډ اوور چې ورته وایي، یعنی په مناسبه توګه تسلیمي وشوله، چې یو څه دې خلک امیدواره کړي دې ته چې خلک دلته خپل کار ته ادامه ورکړي. خو بیا هم د سرحدونو خلاصېدل د افغانانو په مخ باندې په ډېر لوی موج د مهاجرینو د بهر په طرف باندې سوق کړي.
بله، ډیره مننه کوروران استاد واحدیار. شاغلی رشتیا، لکه څنګه چې استاد واحدیار وایي، افغانستان د پنګونې لپاره ډیر ښه شرایط لري، په دې کې هیڅ شک هم نشته. هم ډیر معدن لري، هم نفوس په تناسب ډیر لوی خاور لري، او ډیر نور امکانات لري. لاس نه خوړلې هیواد دی، په ډیرو برخو کې د پنګونې امکان شته. په نورو هیوادونو کې په ډیرو برخو کې پنګونې مخکې لر شوې دي، رقابت سخت دی، دلته شاید اسانه وي. نو لیکن یو پنګوال عموما په یو هیواد کې امنیت غواړي، د امنیت تر څنګ نور سهولتونه هم غواړي. مثلا غواړي چې ماشومان شپهنتون ته لاړ شي، ششونځي ته لاړ شي، یعنی هر ډول امتیازات او امکانات غواړي. او دی یو پنګوال بیرته راتګ په یو کوڅه باندې اثر لري. مثلا که یو شتمن سړی په یو کوڅه کې دیغه کوڅه دکاندار ش سودا کیږي، په هغه منطقه کې ډریور استخدامي، نوکر استخدامي، پیرادار استخدامي، نو ډیرو خلکو ته ګټه رسیږي. اما زموږ ډیر سرمایدار او شتمن خلک اوس په ترکیه او امارات او نورو هیوادونو کې دي، اکثرا مخکې له اختطافونو او له ناامنیو څخه تللي دي. څه فکر کوي چې دا خلک به بیرته راشي، دغه شرایط به په افغانستان کې ایجاد شي چې هغوی خپل اولادونه او کورونه هم راولي افغانستان ته؟
دا نو دا سوال ډیره مهمه ورته سي سوال د جونل سروان سي. مخکې چې ما مې اشاره وکړه د جلب سرمایه ګذاري او پنګونه په برخه کې، دوه شی ډیره مهم او ضروري وو. یو مسؤلیت مالی او جنی. کله چې یو پنګوال تاسو چې په دا یو وخت کې چې زه سرمایه ګذاري کوم، هلته د ما ژوند، د ما د کورنۍ ژوند، د ما د شتمنۍ سرمایه او مال خوندی دی که یا کچه تا دا احساس موش سرمایه گذار تا وقت کوچه بلی استاسو سرمایه، استاسو اولاد، استاسو فامیل دلتا چه تا سرمایه گذاری کوی خوندی ده. نو دا اولین قدم ده سرمایه گذاری پا یوی واد کده، او سپنگوال کولی سی چه داده زل رکشی او سرمایه گذاری دی. خوب نور مسائل هم شده، دا یواز کفایت یا کافی نده. نو دلتا قوانین ده، دلتا ده زمکه سهولتونه دی، دلته د برق موضوع ده، دلته د سرسی د منابع مالی که ده چې آی دوی کولی سي چې د اطلا د سرسی ولري، که چېرته دوی سرمایه ګذاري کوي پیسې به په اسانه توګه په قرض واخیستی شي که نه. نو اوس په کار ده چې ځینې وخت هم اوس هم به اکثرا د بانک جهاني یا نور هیوادونه چې کومه کوي مشروط په دې کومه کوي که چېرته دوی امارات اسلامی یا افغانستان په دې وتاونیږي چې یو مشارکتي حکومت رامنځته شي د ښځو حقوق مراسي د بشر حقوق مراسي د ازادي بیان مراسي نو کچته دا شان دوی تطبیق نو دوی خپل کومکونه خامخا به سره اخلي کچته دا متسمنه تطبیق نزو نو ډیر مشکل به وي چې په افغانستان کې نور سرمایه ګذاري وشي یا نور خلک تشویق شي چې راسي سرمایه ګذاري